درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه د لمریز 1400 کال د دلوی ولسمه او د میلادي 2022 د فبروري شپږمه د ازادي رادیو خبرونه لدی شیبه پیل شوه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو پخواني 15 پیلوټان د بهره بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې د دغو پیلوټانو عکسونه هم خپاره کړي چې د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد سره ولاړ دي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا پیلوټان له کوم هیواد بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو زیاته شوي چې د مسؤلانو په هڅونه دا کار شوی دی. د افغانستان د غازو او تیلو دولتي شرکت ویلي چې له دې وروسته به د کابل د اوسیدونکو د دروازو شاته مایع غاز په ارزانه بیه رسوي. د یاد شرکت د دې پریکړې خبر پرون ماښام د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه خبر کړی دی. کریمی ویلي د کابل د 22 ناحیو اوسیدونکو به د یو ځانګړي محل ویش له مخې له دولتي شرکته یو کیلو غاز په 80 افغانیو اخلي. دوی وایي چې دا اقدام د سون توکو د لوړو بیو د راکمولو په هدف کوي. امریکایي پوځیان د خپلو ناټو متحدانو د ملاتړ لپاره اروپا ته ورسېدل. پولنډي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا لومړۍ ډله پوځیان د شنبې په ورځ دې هیواد ته ورغلل. د پوځیان داسې مهال ختیځې اروپا ته رسېږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کېدو لویدیځ هیوادونه اندېښمن کړي دي. روسیې ګواښ کړی چې د آزادي اروپا راډیو آزادي راډیو اته ویبپاڼې بندوي. دا ویبپاڼې د روسیې، اوکراین او منځنۍ آسیا لپاره خپرونې لري. د روسیې د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې ویلي که د آزادي اروپا راډیو په روسیه کې د اداري فساد د څیړنو په اړه خپل راپورونه له ویبپاڼو لرې نه کړي، ویبپاڼې به یې بندې کړي. د فساد دا څیړنې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د موسسې لخوا کیږي. او له یوې تازه څیړنې سره سم د ویټامین ډي کموالی په کورونا وایرس له ژر اخته کیدو سره مرسته کوي. په دې څیړنه کې چې په نړۍ کې د دې ناروغۍ له پیله تر اوسه تر ټولو لویه څیړنه بلل شوې، هغه کسان چې ویټامین ډي یې کم وي هم په کورونا ژر اخته کیږي او هم د ناروغۍ شدت تر نورو زیات وي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه شپږ. هرات اسمان زای زیوریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. کندهار اسمان زای زیوریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 2. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 3.
اسمت ساروانیم له ازادي رادیو د خبرونه د بیرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې به واوري. طالبانو د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د بیو د کنټرول امر کړی.
امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي او ولایاتو کې هم دا خبره تطبیق شي. په کابل کې هم
د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو وغوښتل چې مرستې له سیاسته جلا کړي.
په داسې یو حالت کې چې کورونا هم مخ په زیاتېدو ده، هغه روغتونونه چې اکمال دوی ترسره کوو د بندېدو سره مخ دي.
د ترکیې سره میاشتولنه افغانستان ته 2.5 تنه مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په اورزګان کې مرستې وویشلې.
دغه پروژه چې ده د موسمي مرستو چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې تطبیقیږي.
د طالبانو حکومت خپلو اړوندو ادارو ته دنده سپارلې چې په کابل او ولایتونو کې د لومړنیو توکو بیې کنټرول کړي. دوی دغه اقدام وروسته تر دې کوي چې نن سبا د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت بیرته ښه شوی، خو شکایتونه شته چې پر بیو یې اغېز نه دی کړی.
د طالبانو حکومت وایي افغانستان ته د ډالرو په لیږد کې زیاتوالی او پر بانکي سیستم د بندیزونو کموالی هغه لاملونه دي چې لمخې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ بیه ختلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم کره ارقام په ګوته نه کړل، خو ازادۍ راډیو ته وویل چې هر اونۍ زیات شمیر ډالر افغانستان ته رسیږي. ښاغلی مجاهد وایي له دې سره سره لا هم افغانستان کې د ډالرو کموالی محسوس دی، خو په خبره یې نږدې راتلونکي کې ممکن دا تشه ډکه شي. د ډالرو د بیو له لوړوالي سره افغانستان کې د توکو بیې وختلې، خو اوس یې چې بیه کمه شوې بازارونو کې لا هم د توکو نرخونه لوړ دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی اړوندو ادارو ته د لازمو اقداماتو سپارښتنه کړې.
کار پر روان ده، خو لږ د وخت تر کم ده، ځکه څو ورځې کېږي موږ دغه حالت وینو افغانۍ نرخ سوی نسبتا ډالر ته، او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي. خو امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي او ولایاتو کې هم دغه خبره تطبیق شي. په کابل کې هم
د ډالرو په بیه کې دا کموالی وروسته له هغه راغی چې د طالبانو په خبره د ناروې په وروستۍ غونډه کې نړیوالو بنسټونو د افغانستان پر بانکونو پخواني فشارونه کم کړل. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د امریکا خزانې وزارت د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونو ته د نقدو پیسو د لیږد اجازه هم ورکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر عبدالله الدرداري که څه هم شکایت کړی و چې دوی افغانستان کې له خپلو 135 میلیونه ډالرو څخه ځکه ګټه نشي اخیستلی چې په خبره یې طالبان مرکزي بانک د دغو ډالرو د تبادلې لپاره کافي افغانۍ نه لري. خود افغانستان بانک پرون په یوه اعلامیه کې د الدرداري خبرې غیر مسؤلانه وبللې او ویل دا اندازه ډالر تر اوسه افغانستان بانک ته نه دی رسیدلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی مرکزی بانک کې کافی اندازه افغانۍ لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له نړیوال بانک او نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې له روغتیایي سکتور سره مرستې له سیاسته جلا کړي. د دغه وزارت یوه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال بانک د مرستو د درېدو له کبله د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 2 مرکزونه له فعالیته غورځېدلي دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د هغه 10 روغتیایي مرکزونو له ډلې 2 هغه له فعالیته غورځېدلي چې نړیوال بانک یې تر 2024 کال پورې د تمویل مسؤلیت منلی و. دا روغتونونه د افغانستان د تیر دولت په وخت کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره جوړ شوي و. د عامې روغتیا وزارت د خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباري عمر وایي دا محل یوازې کابل کې افغان جاپان او ننګرهار، هرات، قندهار او هلمند کې د کورونا د درملنې مرکزونه فعال دي. خاغلی عمر ازادۍ راډیو ته وویل کمالی مرستې ورونه رسیږي، دغه روغتیایي مرکزونه هم ممکن وتړل شي.
موږ په نړیوالو غږ کوو، بل خصوص په نړیوال بانک باندې چې دوی د روغتیا برخه سیاسي نه ګرځي. په داسې حالت کې چې کورونا هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده، او دلته د دوی هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوو هغه د بندېدو سره مخ دي. موږ هم په دې برخه کې ډېر څه ځکه نشو کولی، دلته د دې پروژې لپاره بودیجه نه و مختص شوې، کوم خاص کوټ په وزارت مالیه کې نشته چې د هغه په اساس د موږ کولای شو چې دغه 10 روغتونونه دي په سم ډول سره اکمال او تمویل.
عبدالباری عمر که څه هم د کورونا د نویو پیښو تازه ارقام ورنکړل، خو ویل چې تیرو څو ورځو کې په نسبي ډول افغانستان کې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د راپورونو له مخې افغانستان کې تر اوسه نږدې 1,60,000 کسان په کورونا اخته شوي، چې له دې ډلې نږدې 5,500 مړه شوي دي. د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې اوس هم د کورونا ورځنۍ معاینه کیږي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کورونا د نوې بڼې اومیکرون د تشخیص امکانات نه لري. تازه د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته د کورونا د دغې بڼې د تشخیص کیټونو د ورکړې ژمنه کړې ده.
طالبانو په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولي خبریالانو د بنسټ راپور رد کړ. د بی پولي خبریالانو ټولنې د جمعې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر اوسه پورې 50 خبریالان نیول شوي او یا هم له لنډ توقیف وروسته خوشي شوي دي. له بلې خوا د طالبانو حکومت په افغانستان کې د څه باندې 300 رسنیو د فعالیت د درېدو په اړه د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د راپور په غبرګون کې وویل په دې اړه څېړنه کوي او د هغو خنډونو د لرې کولو هڅه کوي چې له کبله یې د رسنیو فعالیت درېدلی دی. د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په یوه اعلامیه کې وویل د یوې نوې سروې له مخې د طالبانو له واک ته رسېدو را په دې خوا په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 318 رسنۍ بندې شوي دي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دوی حکومت به د رسنیو د فعالیت په وړاندې خنډونه لرې کړي او له رسنیو هم غواړي چې د رسنیو پر قانون عمل وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پاکستان د کورونې چارو وزیر ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر پوز د خونړي برید عاملان له افغانستان ورغلي وو. شیخ رشید تور لګوي چې د دغو بریدګرو روسنیز کمپونه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دي. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا ردوي او وایي د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. د پوهنتون استاد عزت الله پیژند د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه داسې وایي:
هر هیواد چې ترهګري او تروریزم حمایه کوي او غواړي چې د یو بل هیواد پر ضد یې د خپل ګټو لپاره استعمال کې د وخت په تیریدو سره همدغه ترهګري اور د هغه ترهګرو د روزونکو او پالونکو هیواد لمنې ته رسیږي چې دا وخت زما په نظر باندې همدا اوس را رسیدلی دی او پاکستان په داسې یو حالت کې ښکیل دی. که تاسو یادې کلونه مخکې ولسمشر غنی کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ټاکنو د لارې کامیاب سو، امریکا ته یو سفر درلودی. د امریکا د سعودي د انسټیټیوټ په ودانۍ کې د سول په برخه کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګري د پینګ پانګ لوبه ده او هیڅکله د ترهګري توپ د هغه هیواد په ډګر کې نسي پاتې کېدلی چې هغه غواړي ترهګري حمایه کړي او وایروزي.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژندو
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوجرګه بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ترکیه سره میاشت ټولنې ژمنه کړی چې افغانستان ته به تر یوې میاشتې پورې 2.5 تنه مرسته ولیشي. د دې ټولنې مشر او ورسره پلاوی دا ژمنه په کابل کې د طالبانو جګپورو چارواکو ته ورکړې ده.
د ترکیه د سری میاشتې مشر کریم کینیک چې د سری میاشتې نړیوال فدراسیون مرستیال هم دی، د یو پلاوی په مشرۍ د افغانستان په سفر بوخت دی. کینیک پرون شنبه کابل کې بیلابیل لید کاته درلودل او خبرلانو ته ویل چې ټولنه به ژر افغانستان ته د 10 میلیون ډالرو په ارزښت بشری مرسته واستوي. طالبانو پرون ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ترکیه د سری میاشتې دغه پلاوی د رئیس الوزرا لمرستیال عبدالسلام حنیفي سره هم کتلی او ډاډ یې ورکړی چې تر یوې میاشتې به یې 2.5 ټنه بشری مرسته افغانستان ته راورسیږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د ترکیه د بشری مرسته به په دوو جوپو کې د تورغونډۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالیږي چې خوراکي توکي، البسه او درو درمل پکې شامل دي. د خبر پاڼې له مخې طالبانو د ترکیې د سری میاشتې ټولنې د دې ژمنې هرکلی کړی او له هغوی غوښتي دي چې له افغاني سری میاشتې ټولنې سره همکاري زیاته کړي. د ترکیې سری میاشت داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې په کور دننه شاوخوا 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغو اړمنو افغانانو سره لوړاندې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه بنسټونو لخوا مرستې پیل سوي، خو چارواکي او هم اړ خلک دا مرستې کافي نه بولي، سره له دې چې طالبان او دغه خیریه بنسټونه د خپلو مرستو په رسولو کې د شفافیت ډاډ ورکوي. خو ځینو بېوزلو افغانانو ازادي راډیو ته پرله پسې شکایتونه کړي چې د مرستو په ویش کې تر ډېره عدالت له پامه غورځي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له اړو او جګړه ځپلو 15,600 کورنۍ سره د خوراکي او پوشاک مرستې وشوې. ځایي چارواکي وایي دا مرستې په شفاف ډول ویشل شوي او اړو کسانو ته ورکول شوي دي.
په اورزګان ولایت کې یادو 15,000 اړمنو کورنۍ ته دغه خوراکي توکي د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP لخوا ورکول کېده چې تېره ورځ ناوخته یې لړۍ پیل شوه. د دې مرستو پلي کوونکي ادارې یا کیارو یا د کندهار د کډوالو چارو سازمان یو تن مسؤل محب الله زاید وویل چې د اړمنو 15,000 کورنۍ سروې څه موده مخکې پیل شوې وه او نن یې ورباندې د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړه.
دغه پروژه چې ده د موسمي مرستو چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې تطبیقیږي 15,000 غریب کورنۍ سروې کیږي چې دا پروګرام د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په مالي ملاتړ او د کندهار د مهاجرینو موسسې یا کې همکاري باندې تطبیقیږي.
بلخوا په همدی ولایت کې د سری میاشتې د ادارې لخوا پر شپږسو کورنۍ باندې ژمنۍ پوشاک هم وویشل سو. د اورزګان ولایت د سری میاشتې ادارې مسؤل سیپولا مبتون وویل چې دا ژمنۍ توکي کمپلې او جمپرونه پکښې کې شامل دي چې د سعودي عربستان د باچا ملک سلیمان د خیریه بنسټ لخوا ترسره سوي دي. بلخوا بیا مرسته ترلاسه کوونکي خوشحاله دي چې هغوی ته بشري مرستې ورکول کیږي.
اوس چې دغه په کورو کې ولي د دغه روپۍ نه لري چې دی دغه کې نو یو ګاډي چا راوستلې ده، چا ورځ سره کم راوستلې دي نو دا فارم سره ډېر موږ خوشحاله یو چې تاسې مو سره مرسته وکړه چې تاسې راوست کور ده.
د اورزګان ولایت د اقتصاد مسؤل مولوی حسن له مرستندوی ادارو غواړي چې دې ولایت کې خپلې بشري او نورې اقتصادي مرستې له اړمنو سره زیاتې کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د امریکا دفاع وزارت د تیر کال د اګست په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې د انتحاري حملې په اړه د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې د امریکا مرکزي قمانداني چمتو کړی ویل شوی چې د اګست 26 نیټې د برید مخنیوی ناشونی و. په برید کې چې وروسته مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، 14 امریکایي پوځیانو ترڅنګ 120 افغانان ووژل شول. د دې پیښې د څېړنې لپاره ګمارل شوې ډلې له شنونکو او څه باندې سلطنت سره خبرې کړې دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځنۍ څپه 12:05 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په FM 100.15 څپه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. دا آزادی رادیو به پانه دا آزادی رادیو .com. ساعت 9:00 او 3 دقیقه شوه. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پریکړې سره سم اروپا ته د امریکایي پوځیانو د رسیدو لړۍ پیل شوې ده. پرون شنبه لومړۍ ډله امریکایي پوځیان پولند ته ورسېدل. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودی نوروي.
پولندی رسنۍ ویلي چې پرون شنبه د امریکا یو ډله پوځیان دغه هیواد ته رسیدلې دي. دا چاره داسې مهال ترسره کیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د لسګونه زره پوځیانو ځای پر ځای کېدو لویدیز قدرتونه اندېښمن کړي او داسې ویره شته چې ممکن روسیا پر اوکراین برید وکړي. امریکایي پوځیان د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې پولند ته رسیدلې دي. بایدن څو ورځې وړاندې جرمني او پولند ته د 2000 سرتیرو استول تصویب کړل. بایدن دغه راز لارښوونه وکړه چې د امریکا زر تنه سرتیري چې په جرمني کې میشت دي باید رومانیا ته ولاړ شي. رومانیا او پولند دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي او له اوکراین سره ګډه پوله لري. د چارو کتونکي وایي امریکا ځکه ختیځې اروپا ته خپل سرتیري لیږلي چې روسیا پر خپلو وړو ګاونډیو له بریده منع کړي. د پوځي تحرکاتو ترڅنګ امریکا او نور لویدیز قدرتونه د دغه لانجې چې د مسکو لخوا پیدا شوې د سیاسي حل لارې په لټه کې هم دي. روسیا بیا د امنیتي ضمانتونو په هڅه کې ده او غوښتنه کوي چې ګاونډي اوکراین ته یې باید په ناټو کې غړیتوب ورنکړل شي.
زمو شخله آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زما سلامونه ومني. په بریتانیا کې د ملکه الیزابت سلطنت اویا کلنه پر کېږي. دا نوموړی د سلطنت اویا یمې کالیزې په مناسبت ځانګړي مراسم جوړیږي. دا مراسم په دې خاطر په پام کې نیول سوي چې تر دې وړاندې په بریتانیا کې هیڅ ملکې یا پاچا دومره اوږده موده سلطنت نه دی کړی. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
د یکشنبې په ورځ چې د فبروري شپږمه ده د بریتانیا د ملکې الیزابت د سلطنت اویا کاله پوره کېږي. تر دې وړاندې په تیرو زرو کلونو کې په بریتانیا کې هیچا اویا کاله سلطنت نه دی کړی. په نور نړۍ کې هم شایي ډېر لږ پاچاهانو اویا کاله سلطنت کړی وي. الیزابت چې اوس 95 کلنه ده نه یوازې د بریتانیا ملکه ده، بلکې د کاناډا، آسترالیا او نیوزیلند هیوادونه یې هم. د 1925 د فبروري له شپږمې د دې د پلار کینګ جورج شپږم له مړینې راوروسته ملکه ګڼي. دا د خپل پلار د مړینې په مهال په کینیا کې و. د نړۍ په پاچاهانو کې چې ډېره موده سلطنت یې کړی، یو هم د افغانستان پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه دی. ظاهر شاه هم د خپل پلار محمد نادر خان له وژل کېدو وروسته د 1933 میلادي کال د نومبر په 8مه چې 19 کلن و د سلطنت تاج پر سر کړ او 24 کاله یې پاچاهي وکړه. خو د ظاهر شاه پاچاهي د تره زوی محمد داود خان په 1933 یا 1925 لمریز کال د سرطان په 26مه نیټه د یوې سپینې کودتا له لارې پای ته ورسوله. د ظاهر شاه د سلطنت دوره د افغانستان په تاریخ کې یوه ډېره آرامه دوره بلل کېږي. په بریتانیا کې ملکه یا پاچا اجرایي واک نه لري، بلکې مقام سمبولیک دی.
ولسواکي دوه لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د افغانستان د ښځو د فوټبال ټیم په استرالیا کې خپل لومړني تمرینونه پیل کړل. دغه ښځې په ویکتوریا کې د پوخ عمر ښځو په وړاندې د فوټبال په مسابقو کې برخه واخلي. دا هم تفصیل.
د افغانستان د فوټبال د ښځو ټیم چې پر افغانستان د طالبانو لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته له افغانستانه وتلی، په استرالیا کې بیا د لوبو میدان ته ووت. دغه ښځې توانېدلې چې د میلبورن ویکتوریا په نوم د استرالیا د یوه لیګ په مرسته استرالیا ته ولاړې سي. په پام کې ده د افغان ټیم دغه ښځینه فوټبالران د استرالیا په ویکتوریا کې د پوخ عمره ښځو د فوټبال په مسابقه کې برخه واخلي او د دې لپاره د شنبې په ورځ خپل لومړي تمرینونه په میلبورن کې پیل کړل. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د دغو ښځو یوه برخه له وړاندې په میلبورن کې میشتې سوې وې. د افغان ښځو د ټیم کپتانې او ګول کیپرې فاطمی د استرالیا اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي دغه ښځې خوشاله دي چې یو بیا په ګډه د فوټبال لوبه کوي. هغې زیاته کړې چې دوی غوښتل د یوه ټیم په څیر سره یو ځای وي او طالبانو ته ثابت کړي چې که هېواد یې ورڅخه اخیستی، خو د سپورت لپاره د دوی حق نسي ځینې اخیستلی. د استرالیا د فوټبال پخوانی کپتان ګریګ فاستر ویلي چې دا چې دغه فوټبالران بیا خپلې لوبې ته دوام ورکوي، دا له افغانستانه وتلو ته تر مجبوره کېدو وروسته یو قوي پیغام رسوي. د هغه په خبره د دغو ښځو په انتقال کې ځینو کسانو او لویو سازمانونو رول درلود او د دغو ښځو له زړورتیا ډک سفر ته یې زمینه برابره کړه. شغلی فاستر زیاته کړې چې د فوټبال میدانونو ته د دغو ښځو بیا ستنېدل دا ثابتوي چې طالبان ونه توانېدل په نړۍ کې د دغو ښځو د ورزشي رشتې مخه ونیسي. د افغان ښځو ټیم په 2009 میلادي کال کې جوړ شو چې خپل لومړۍ نړیواله مسابقه یې په 2010 میلادي کال کې د نیپال په وړاندې وکړه او په 2012 میلادي کال کې 2-0 په وړاندې د قطر په مقابل کې بریالی شوی وو.
وسم دا چې نړیوال رسنی د افغانستان په اړه سوایي سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل پرونی غنی کې افغانستان ته د واشنگتن لخوا د کیدونکو بشری مرستو درسولو پر څرنګوالي مفصله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار درې میاشتنی راپور ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور تر ختمېدو وروسته برابر شوی دی. په دغه راپور کې چې د روان میلادي کال د جنوري میاشتې پر دیرشمه کانګرس ته لیږل شوی، له افغانستان سره د تمویلونکو هیوادونو او مرستندویانو د بشري مرستو لپاره د لسو غوره لارو چارو وړاندیز شوی دی. سیګار د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې هم یو محرم راپور خپور کړی و چې د افغانستان د هوایي ځواک پر سختې ناپایداري پکې بحث کړی و. د لیکوال په باور خلک غواړي پوسی که د سیګار دغه راپور د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې پر ځای د 2021 میلادي کال په جنوري کې په عامه خپور سوی وی. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه به یې د امریکا پر سیاستونو او طرحو څه اغیز کولی. د ډیپلوماټ خبرونې په لیکنه وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، له افغانستان سره د تمویلونکو هیوادونو مالي مرستې بندې او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره اساری زیرمې د امریکا په بانکونو کې کنګل سوې. اوس د واشنگتن په ګډون نړیوال سازمانونه پر دې غور کوي چې له افغانستان سره بشري مرستې څنګه دوام وکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې تر 23 میلیونو ډیر کسان دا مهال د بېوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د سیګار د تازه راپور له مخې تر ټولو غوره لار پر شفافیت ټینګار دی چې معلومه سي د امریکا پیسې چیرې تللي او څنګه لګول سوي دي. هندي ورځپاڼې ټریبیون په خپله پرونی غنی کې د ملګرو ملتونو پر هغه راپور لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت پکې ناوړه بلل شوی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نږدې 6 میاشتې اوړي، خو لا هم وضعیت غیر یقیني دی. لیکوال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د پنځشنبې ورځ راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل سوي که څه هم طالبان هڅه کوي خپل حکومت سرپرست حکومت وشي، خو تر اوسه یې حکومتولي هغسې نه ده چې په ټوله معنا قومي، سیاسي او جغرافیوي رنګارنګي پکې ولیدل سي. تر اوسه د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د مسالې د طالبانو لخوا د نجونو، ښځو او نورو اقلیتونو حقونو ته د درناوي او د ټولګډونو حکومت